السلام علیکم. در ازادی رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوینن سه شنبه د غویش پړسمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مې له 15 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیریم تخنیکی چارې میر احمد ساپای پر مخ وړي. د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا ویروس 330 نوي پیښې ثبت شوي دي. د یو امریکایي پوهنتون اټکل کړی چې په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ په خاطر پر ګرځېدو د محدودیت کمېدو له کبله شاید د مړو شمیر تر مخکې راپور شوي شمیر زیات وي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي پرونی 102 تنه طالبان له زندانونو خوشې کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارتي چارواکي جلا جلا د هغو پریکړو ملاتړ کړی چې د ایران په پوله کې له افغانانو سره د ایراني پوله ساتو بد چلند وڅېړل شي. او په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر نن له 2,25,000 اوښتی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی پرونی 102 تنه طالبان له زندانونو خوشې کړي دي. دا خبره د ملي امنیت شوراویان د جاوید فیصل نن په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلې ده. هغه ویلي چې باندې 850 طالب بندیان تر اوسه د افغانستان له زندانونو خوشې شوي او د خبرو تر پیل مخکې نور هم خوشې کیږي. د امریکا او طالبانو د توافق په اساس چې د فبروري په 19 په دوحه کې لاسلیک شو، افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خوشې کوي او په بدل کې طالبان هم 1,000 تنه بندیان خوشې کوي. حکومت بیا ویلی بندیان خوشی کوي خو په تدریجي شکل او د خبرو تر پیل مخکې 1,500 آزادوي. طالبانو هم د بندیانو در خوشی کېدو د پروسی هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې نور بندیان دې هم خوشی شي څو د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره شي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان دې د ژمنو سره سم د افغان حکومت د لست مطابق د امنیتي او دفاعي ځواکونو نیول شوي غړي خوشی کړي. په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي جلا جلا د هغو پریکړو ملاتړ کړی چې د ایران په پوله کې له افغانانو سره د ایراني پوله ساتو بد چلند وڅېړل شي. د امریکا سفارت سه شنبه په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلي، په دې اړه د افغان حکومت مدني ټولنې او خلکو په اندېښنو کې شریک دی. تر دې مخکې د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلي، هغه راپورونه چې پکې ادعا شوي ایران له افغان پناه غوښتونکو سره ظالمانه چلند کړی وحشتناک دی. افغان چارواکو ویلي تر اویا پورې افغان پناه غوښتونکي تیرونی په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته داخل شوي وو چې هلته وهل ټکل شوي او د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا مجبوره کړای شوي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. ایران ته د ورڅیرمه پراته ولایت هرات چارواکو ویلي له هریرود سیند د 12 مړي ترلاسه کړي. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز ویلي د دغه ناوړه چلند له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دغه پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه شوې او د ایران سرحدي ځواکونه پکې لاس نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې موضوع په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېر یوه شپه ورځ کې د کرونا ویروس 330 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 3,240 ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح نن په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل، یوازې
په 3,240 ساعت کې 330 تنه افغانان په دې ویروس اخته شوي دي او دا 330 تنه یا 911 سمپل د منځ نه ده. دا خپل یو خطر زنګ ده چې فعال ورځ په ورځ مثبت واقعات زیاتېږي.
تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا ویروس له لاسه 95 کسان مړه شوي او د 421 نورو کسانو درملنه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د سپارښتنو په اساس له خلکو غواړي چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د قرنطین ټول ومني، په مکرر ډول لاسونه ومینځي او حتماً د له نورو سره لږ تر لږه 2 متره فاصله وساتي. د بدخشان ولایت امنیتي چارواکي وایي د مرکز فیض آباد اړوند یوه سیمه کې په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې 9 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانې ویاند ثناء الله روحانی نن ازادي راډیو ته وویل،
درگیری کیم شب در منطقه یفتل بالا در
کومه نخته چې پرون شپه په یفتل بالا سیمه کې پوڅو کلی وشوه او هوایی بریدونه هم ورسره یوځای وو. په نتیجه کې د دولت نه وسلوال مخالفین ووجل شول او وتنه نورې ټپیان شول. وو کلی هم په دې سیمه کې د مخالفینو له وجوده تصفیه شول. روحانی ویل په دغه نښتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د بدخشان په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان فعال بلل کیږي چې له امله یې د داعش او د مرکزي آسیا د نورو ترهګرو ډلو غړیو ته د فعالیت زمینه برابره شوې ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي تیر 2019 کال د جګړو او تاوتریخوالي په سبب د کورنیو بې ځایه شویو په ډله کې 19 میلیونه ماشومان هم شامل وو. د ادارې نن د می په 15مه په یو راپور کې دا خبره کړې او ویلي دي چې دا د بې ځایه شویو ماشومانو تر ټولو لوړ شمیر دی. د افغانستان په برخه کې راغلي چې په دغه هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي په سبب تیر کال ټول ټال 3 میلیونه کسان بې ځایه شوي چې له ډلې سم نیمایي یعنی 1.5 میلیون ماشومان دي. د یونیسف دا راپور په کور کې ورک شوي نومیږي او هغو خطراتو او ننګونو ته یې پام اړولی چې کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان ورسره مخ دي. د ادارې د ماشومانو د خوندي ساتنې لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. یونیسف ویلي کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان لومړنیو خدماتو ته ډېر لاسرسی نه لري او د تاوتریخوالي سو استفادې او قاچاق له خطرونو سره مخ دي. او په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس له لاسه د مړو شوي خلکو شمیر نن شاوخوا 2,250,000 کسانو نه اوښتی. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون او د ورلد میټرز ویبپاڼې له مخې په دغه ویروس د اخته خلکو شمیر له 3.5 میلیونه کسانو پورته شوی دی. له دې ډلې د څه باندې 2,00,000 کسانو درملنه شوې ده. اخو د امریکا د واشنگتن پوهنتون وړاندوینه کړې چې ښایي تر اګست میاشتې د کرونا له لاسه د مرګونو شمیر ډیر لوړ شي. د واشنگتن پوهنتون دا وړاندوینه داسې وخت اعلان شوې چې په اروپایي هیوادونو کې له څو اونیو قرنطین وروسته کاروبار په تدریجي شکل پیل شوی او لا هم هڅې روانې دي چې لګیدلي محدودیتونه کم شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا ویروس 310 نوي پیښې ثبت شوې دي.
یوازې په څلورو ویشتو کې 310 تنه افغانان په دې ویروس اخته شوي دي.
د خوست مدني فعالان وایي د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې بودیجه باید په شفافه توګه ولګول سي او په دې اړه یوازې خبري کنفرانسونه بسنه نه کوي.
په ځانګړې توګه د رسنیو کارکوونکي په دې برخه کې غواړي چې تحقیقي راپورونه جوړ کړي، څېړنه وکړي، پلټنه وکړي.
په غزنی ولایت کې محصلین شکایت کوي چې د انټرنیټ د ورو سرعت له کبله نسی کولای آنلاین درس ووایي.
بای ډیر لوړ دی د انټرنیټ او بل انټرنیټ ډیر ضعیف او کمزورې کار کوي.
د یو امریکایي پوهنتون د اټکل له مخې په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ په خاطر په ګرځېدو د محدودیتونو کمېدو له کبله شاید مړو شمیر تر هغه زیات وي چې مخکې ویل سوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د غوړي اچار خبريږي. د دوه او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرج غله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 310 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت مرستيال وحید مجرو وایي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبت پیښو شمیر 3240 ته ورسید. په ورته وخت کې شمیر روغتیا پالان په عامه پوهاوی ټینګار کوي او وایي چې باید روغتونونه د دغه ناروغي په اړه طبي وسایل ولري. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرونا وایروس د چټکې خپرېدا له امله خبرداری ورکوي او یو ځل بیا له خلکو غواړي چې د ځانونو او کورنیو د روغتیا لپاره دې په کورونو کې پاتې سي. د دغه وزارت مرستیال وحید مجرو د سه شنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د کووید 19 ناروغي د تجرید او درملنې لپاره د محمد علي جناح روغتون د پرانستې پر مهال وویل چې په هیواد کې د کرونا وایروس په بې سارې توګه د خپرېدو په حال کې ده.
متاسفانه شې چې موږ په شار کې وینو، مزدحم ځای کې وینو، تر اوسه هم موږ خلک د موضوع جدي نه دی نیولی. یوازې په څلور ویشت کې 310 تنه افغانان په دې ویروس اخته شوي دي او دا 310 تنه یا 911 سمپلو د منځ نه ده. دا خپله یو خطر زنګ ده چې فعال ورځ په ورځ مثبت واقعات زیاتېږي.
ښاغلی مجرو زیاتوي چې له دې ډلې په هرات کې 9, 50, کابل کې 45, کندوز کې 41, بلخ کې 8, پکتیا کې څلوروي ساپاتې د جدول لمخې په یو شمیر نورو ولایتونو کې ثبت شوي دي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال وایي چې په تیرو څلوروي ساعتونو کې 15 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي چې ورسره د ټولو مړو شوي کسانو شمیر 95 تنو ته پورته سو او 421 کسه ورڅخه روغ شوي دي. واحد مجروح زیاتوي د محل په ټول افغانستان کې 3240 تنه په دې ناروغۍ اخته دي او حکومت پلان لري چې په ټول هیواد کې د کرونا وایروس د درملنې لپاره 100,000 بستر رامنځته کړي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پالان وایي چې د کرونا وایروس لپاره اوسني چمتو سوي بسترونه بسنه کوي او ټینګار یې دا دی چې باید په اړینو طبي وسایلو سنبال سي. ډاکټر احمد پرویز اقبال ازادي راډیو ته وویل
هیڅ اړتیا نشته چې سل زریز بستر جوړ شي، باید په عامه پوهاوی او په هغه وسایلو باندې چې هغه د مرض په مخنیوي کې کومک کوي باید زیات پاملرنه او پانګونه باید وشي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا محل په کابل کې د کرونا وایروس د درملنې څلور او په ټولو ولایتونو کې د اړتیا وړ روغتونونه چمتو سوي دي. د دغه وزارت چارواکي زیاتوي چې په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په ورځ کې د کرونا وایروس د ټیسټ کچه 2500 ته لوړه کړي.
تاسی ازادي رادیو او ریوا موریدل چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په څلوروشت ساعتونو کې د کورونا وایروس 310 نوي پیښې ثبت شوې دي. په همدې حال کې د خوست مدني فعالانو او د رسنیو استازو غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې بودیجه باید اړتیا پر اساس په شفاف ډول ولګول سي. مرکزي حکومت خوست ته د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره 3.5 میلیون افغانۍ ورکړي چې د چارواکو په وینا تر اوسه یوازې 15% لګیدلې او نورې پاتې دي. نجیب الله لوخیل په دې اړه راپور لري.
خوستنی فعالان او در رسنیو استازی وایی دی ولایت تا دی مرکزی حکومت لخوا دا کرونا وایرس سره د مبارزه لپاره بودیجه باید په شفاف ډول ولګول شي. مدنی فعال کریم الله نظری آزادی راډیو ته وویل د دې بودیجه د لګښت په اړه د چارواکو لخوا یوازې په خبری کنفرانسونو د ولس او رسنیو قناعت نه حاصلېږي.
په ځانګړې توګه د رسنیو کارکوونکي په دې برخه کې غواړي چې تحقیقي راپورونه جوړ کړي، څېړنه وکړي، پلټنه وکړي او هغه نقطې ته ځان ورسوي کوم چې د اطمینان ده ولسته کولای شو مکنات ورکو که بدان انداز مونږ ولسته وای نو ولست کنات نکي.
په دې ورسته کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د مرکزی حکومت لخوا کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ځانګړي شوی بودیجې پر لګښت او شفافیت نیوکې شوې دي. د شفافیت په خاطر په خوست کې د روغتیایي توکو او اجناسو د خریداري د څار په پلاوي کې د مدني ټولنو او رسنیو څو استازي هم پکې دي. لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګار چې په دې پلاوي کې د رسنیو استازي توپ کوي وایي
د بیلابیلو شرکتونو نرخونه واخیستل شول، د هغوی سمپلې وکتل شوې. کله چې مطمئن شو چې هم د دې کوالټي ښه ده او هم نرخ مناسب او د نورو نه ټیټ دی نو دا خریدل شول. په دې کې هیڅ ډول په اصطلاح لاسوهنه نه ده شوي، دا په پوره شفافیت سره دا کار شوی.
د چارواکو د معلوماتو له مخې مرکزی حکومت کرونا سره د مبارزې لپاره 6 میلیون افغانۍ ولایت مقام او 3 میلیون افغانۍ د عام روغتیا ریاست ته ورکړي دي. د خوست د ټولنیز مرکز مشر سیف الله حیات وایي څومره چې د کرونا لپاره د ځانګړې شویو پیسو په لګولو کې شفافیت اړتیا ده، په هماغه اندازه دا هم مهمه ده چې دا توکي د روغتیا په سکتور کې ورک بتنه شي او تر مستحقو خلکو ورسیږي.
د بیر شفافیت لپاره په کار ده چې هغه څه چې اخیستل شوی دي د بودیجې په پیسو باندې او بیا د کرونا ته په لګول شوو پیسو باندې دغه خریداري شوي شیان باید مستحقو کسانو ته، اړمنو کسانو ته ورسیږي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی چې د دوشنبه ورځ مازدیګر خوست کې د کرونا سره د مبارزې لپاره د ځانګړې شوې بودیجې د لګښتونو په باب یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل تر اوسه د شته بودیجې څخه 15% مصرف شوی چې اوه قلمه بیلابیل طبي توکي ورباندې اخیستل شوي دي.
تر اوسه پورې د 6 میلیونه بودیجې له 15% بودیجه باندې خریداري کړې، متباقي تر کار لاندې. د دې تر څنګ د عامې روغتیا ریاست ته هم 4 میلیونه افغانۍ بودیجه انتقال شوې وه چې د هغې له جملې څخه تقریبا 2 میلیونه بودیجه چې 9% کېږي دا مصرف شوی.
د خوست د چارواکو په وینا چې تر اوسه په دې ولایت کې د کرونا وایرس اووه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یو کس ورڅخه جوړ شوی او یو کس ورڅخه 2 ورځې مخکې وفات شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ د کرونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسی آزادی رادیو اوری د غزنی ولایت دولتي او خصوصي پوهنتونو مسلین وای په غزنی کې د انټرنیټ د کیفیت ټټوالی او د بیل وړوالی د دوی زده کړې ټکنې کړې دي. دوی غواړي چې د مخابراتو وزارت ته د غستون زحال کړي. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزارت دولتي او خصوصي پوهنتونو ته سپارښتنه کړې چې د روان سمستر درسونه دی آنلاین کړي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
د دولتي او خصوصي پوهنتونونو محصلین په غزنی کې د مخابراتي شبکو د انټرنیټ د کیفیت له ټیټوالي او د بیو له لوړوالي سره ټکوي. دوی وایي نسي کولای چې له دې لارې د روان سمستر لپاره آنلاین زده کړې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته سپارښتنه کړې چې د روان سمستر درسونه آنلاین کړي. د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف د افغانستان ټول خصوصي او دولتي پوهنتونونه او ښوونځي تر نامعلومې مودې تړل سوی دی. په غزنی پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو د دوهم سمستر محصل محمد عارف لیوال وایي په غزنی کې د انټرنیټ د سرعت د کموالي او د بیو د لوړوالي له امله داسې ښکاره کیږي چې دلته د محصلینو دغه سمستر ضایع کیږي.
هیواد کې او بیا په تیره په غزنی ولایت کې ډیره ناممکنه خبره ده چې خلک دی وتونیږي، حتی په ښار کې کار نه کوي، څه خو تر ښار دی باندې په کلیو کې ولسوالیو کې ده. نو دا فکر نه کوم که چیرته د انټرنیټ دغه سرعت واوسي د زده کړو آنلاین بهیر دی په بریالیتوب سره تعقیب کړای شي.
دا یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو بل محصل محمد زبیر وایي موږ په دغه انټرنیټ نسو کولای چې کتابونه او نور مواد را ډاونلوډ کړو.
ځینې کتابونه راخلو یا نور شیان راخلو نو هغه بېخي زیات مصرف کوي. یو خدا خبره ده چې بیې ډېرې لوړې دي د انټرنیټ، بیا په ځانګړي ډول د محصلینو لپاره چې زیاتره محصلینو اقتصادونه ډېر ضعیفه دي، او بل په څنګ کې ورسره انټرنیټ ډېر ضعیف او کمزوری کار کوي.
حمید احساس چې خپل لوړې زده کړې بشپړې کړې دي دغه وضعیت ته په پام وایي. د محصلینو وخت به ضایع سي خو څه به ترلاسه نه کړي.
په هیواد کې د انټرنیټ بیې هم لوړې دي او دغه راز د انټرنیټ هغه سرعت هم ډېر سست ده. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې که څه هم خلکو ډېر انتقادات پرې کړي خو تر اوسه دوی هیڅ اقدام نه ده کړی. نو د آنلاین زده کړو لپاره، د آنلاین زده کړو د تعقیب لپاره د انټرنیټ سرعت ډېر زیات کم ده. حتی د ولسوالیو خلک هیڅ لاسرسی نه ورته لري. په ښار کې هم ډېر خلک سره له ستونزو سره مخ دي.
که دغه محصلین له مخابراتو وزارت څخه د انټرنیټ د بیو د ټیټوالي او د سرعت د ښه کېدو غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د مخابراتو رئیس عینالدین نظام دوست وایي تر اوسه پورې دوی ته د انټرنیټ د بیو د کموالي په اړه امر نه دی سوی.
دا د وزارت کار دی کوم وخت چې دا اوسې د موږ ته هدایت راکوي، لا تر اوسه موږ ته هېڅ هدایت کوم شی نه دی سوی. ورور
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری ولسوالیو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو پایې له پخوا څخه د جګړو له امله یا خو تخریب شوي او یا هم د وسلوالو له لورې د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي، چې له دې امله د غزنی اوسیدونکي په ځانګړي ډول محصلین له ستونزو سره مخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو د ازادي رادیو څخه د پښتو خبرونه اوري. د کونړ په سدابات کې هټیوال په ځانګړي ډول خیاطان شکایت کوي چې حکومت ورته د شپې لخوا د کار کولو اجازه ورکړې ده خو دوکانونه یې برق نه لري. د دوی په خبره چې په کونړ کې د پریمانه اوبو او د چارواکو د ګڼو ژمنو سربیره بیا هم تور شپې ته ناست دي. روح الله انوري په دې اړه نور حال راکوي.
د کونړ په مرکز سدابات کې هټیوالو په ځانګړي ډول خیاطان وایي له یوې میاشتې زیات وخت کېږي چې په ولایت کې د کورونا وایرس له امله قرنطین دی چې په سلګونو کسانې بیروزګاره کړي دي. اوس چې حکومت ورته د شپې لخوا د کار کولو اجازه ورکړي، برېښنا یې نشته، چې د برېښنا نشتوالی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. کریم الله چې په اسدآباد کې د واسکټونو او پکولونو ګنډلو دکان لري وایي
د ورځې دغه حساب دی چې قرنطین دی او د شپې اجازه راکړي. د شپې دا یو دوه درې ورځې برق پاله اوس بیا برق نشته، تورته هم کې ناست یو. زموږ مشینونه اسرای نه هر څه چې دي د برق دغه نه دي او برقونه هم نشته. د بازار دغه سیستم دی اوس هغه دی تورته هم کې ناست یو. غوښتنه هم دا ده چې موږ ته دغه د برق سیستم پاله شي.
د دوی په خبره چې حکومتي مسؤلین ورسره څو ځلې ژمنې کړي چې د شپې لخوا به ورته برېښنا ورکول کیږي، خو لا هم دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده او دوی اړ دي چې له جنریټري برېښنا کار واخلي. او هغه بیا یو یونټ په څلویښت افغانۍ ده. زبیر هم خیاط دی وایي
برخو نشته دی والی صاحب واده کړی وه چې د شپې به د برق خوشیګه او د برق رئیس برق بیخي موږ په سترګو نه لیدلی. دا دولتي بجلی نشته جنریټر بجلی د څلویښت افغانۍ یو یونټ راکوي. په دې خاطر باندې څه کرونا د څه برق بل ډېر واخلي نو بس په دې وجه کارونه لږ خراب دي. د شپې د خونه دوکاندارانو ته اجازه ورکړې ده وو بجې راځو تر سهار څلورو پورې. خو دلته تقریبا دا خو چغسر داسې بازار دی چې کمزورې اطرافي خلک دي تقریبا دغه لسو یولسو پورې خلک یې بیلي کورونو ته.
خیاطان وای قرنطین سره ډیر خلک بیروزګاره شوي. د دوی په وینا چې د تیرو کلونو په پرتله اختر د پاره کمو کسانو جامې اخیستې دي. حکومتي مسؤلین بیا هم د تیر په څیر وای چې هټیوالو ته یې د برېښنا ستونزه تر ډیره هواره کړې ده. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زنن شپه لس بجې وتم بازار ته. ټول بازار کې برق موجود یعنی مونږ هغه ماشینري چې هغه خراب وه د برق چې هغه جوړه شوې ده ټول بازار ته مو برق ورکړی دی او بازار خلاص شو. برق ورکول شوی دی هیڅ مشکل نشته د برق په لحاظ باندې.
په کونړ کې په داسې حال کې خیاطان او نور هټیوال له یوې خوا له قرنطین او له بل لورې د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې د کرونا وایرس له امله په ټوله نړۍ کې ډېر کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خو کونړیان وایي په کونړ کې د برېښنا نشتون هغه دایمي ستونزه ده چې هر والی او مشر یې د حل کولو ژمنې کړي خو یو هم پرې عمل نه دی کړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو بهرنی موضوع ته ورځو. د یو امریکایي پوهنتون د اټکل له مخې په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د تدابیرو د نرمېدو له کبله شاید د مړو شمیر تر هغه زیات وي چې مخکې ویل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات او یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو حکومتونه د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر له څو اونیو راهیسې لګول سوي محدودیتونه په تدریجي ډول نرموي. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د واشنگتن پوهنتون یو اړوند تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي چې په متحده ایالاتو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر ښایي تر هغې کچې چې مخکې اټکل شوی و دوه ځلې زیاته شي، ځکه په ډیری ایالتونو کې د ښارونو د کلابندۍ او ټولنیزې فاصلې د تطبیق تدابیر نرم شوي دي. د واشنگتن پوهنتون د روغتیایي معیارونو او ارزونو انسټیټیوټ په خپله یوه څیړنه کې چې پرون خپره شوه اټکل کوي چې د اګست تر پایله به په متحدو ایالاتو کې 1,15,000 کسان په دې ناروغۍ د اخته کېدو له کبله مړه شي. دا د مخکینی اټکل پرتله چې د اپریل په 18 شوی و دوه چنده لوړه شمېره ده. نوموړی انسټیټیوټ وایي دا ښایي چې د امریکا په 1 ایالتونو کې د مې له 18 نیټې وروسته د تګ راتګ د ازادولو او د ټولنیزې فاصلې د نرمولو په نتیجه کې د خلکو د تماس زیاتېدل به د کرونا وایرس سرایت چټک کړي. د واشنگټن پوهنتون چې له ماډلونو څخه یې سپینه ماڼۍ هم کار اخلي اټکل کوي چې د جون تر لومړۍ نیټې پورې به د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر د ورځې له 3,000 هم لوړ شي او په ناروغۍ د نویو اخته کسانو شمیر به د ورځې 2,000 ته ورسیږي. په داسې حال کې چې اوس مهال د مثبتو پیښو شمیر د ورځې شاوخوا 15,000 دی او پرون د مې په 14 نیټه د مړو شمیر 1,015 تنه وو. تر پرونۍ ورځې پورې په متحده ایالاتو کې نږدې 70,000 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي او د ناروغانو شمیر له 2,000,000 اوښتی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یکشنبې په ورځ وویل چې ښایي د مړو ټوله شمېره 100,000 ته ورسیږي، په داسې حال کې چې دوه اونۍ مخکې یې د دې شمېرې نیمایي ښودلې وه. هغه شمېرنې چې پرون د مې په 14 له امریکا بهر خپرې شوي دي دا ویرونکی حقیقت په ډاګه کوي چې په ټوله نړۍ کې له څو اونیو راهیسې کلابندیو سره سره د کرونا وایرس د سرایت د سوکه کولو لپاره پرمختګونه په چټکۍ سره په شا کېدای شي. له متحدو ایالاتو نیولې تر اروپایي او یو شمیر آسیایي هیوادونو پورې حکومتونه مخکې لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول نرموي، ځکه د نړۍ اقتصاد د بېسارې بیکارۍ او اقتصادي بحران له کبله په ډېر بد حالت کې دی. په اروپا کې چې د کووید 19 ناروغۍ د مړینو شمیر له 140,000 لوړ شوی، هیوادونه یو په بل پسې اقدامات په تدریجي ډول نرموي، خو د ټولنیزې فاصلې د ساتنې تطبیق او د حفظ صحې لپاره اقدامات په کلکه عملي کیږي. مګر بیا هم د روغتیا متخصصان اندېښنه لري چې د اقتصادي فعالیتونو پیل ښایي د کرونا وایروس یوه نوې څپه راولي. د نورو اروپایي هیوادونو له تدریجي اقداماتو وروسته ایټالیا چې د کرونا وایروس وبا له کبله تر ټولو سخت ځپلی هیواد دی، له دوو میاشتو راهیسې لګول شوي محدودیتونه پرون د می په 14مه تر یوه حده نرم کړل. همداراز ډېر آسیایي هیوادونه هم د محدودیتونو د نرمولو پر لور ګامونه اخلي، خو جاپان په پام کې لري چې بیړني حالت ته د روانې می میاشتې تر پایه دوام ورکړي. په جنوبي کوریا کې چې د اسانه محدودیتونو او د عمومي ټیسټونو د اخیستو د تدابیرو په وسیله د کرونا د سرایت مخه ونیوله، د نویو پیښو کچه د ګوتو شمار ته په راټیټېدو ده. خو په چین کې چې دا ویروس د لومړي ځل لپاره پکې وموندل شو، که څه هم د چارواکو لخوا د حقیقي شمیرو د خپرېدو په اړه پوښتنې شته، خو پرون یوازې یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. په داسې حال کې چې د کووید 19 د ناروغانو او مړو شمیره په اروپا او متحدو ایالاتو کې د نورو هیوادونو پرتله لوړه ده، خو په لاتین امریکا، افریقا او روسیا کې د نویو پیښو شمیر په زیاتېدو دی.
تاسې ازادي راډیو او ریوام اوریدل چې د یو امریکایي پوهنتون د اټکل له مخې په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د تدابیرو د نرمېدو له کبله شاید د مړو شمیر تر هغه زیات وي چې مخکې ویل سوي دي. په همدې حال کې راپور لرو چې له مارچ میاشتې راهیسې د دوشنبې په ورځ امریکایي سناتوران د لومړي ځل لپاره واشنګټن ته ستانه سول. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا اندېښنې شته چې شایي سناتوران او د دوی همکاران په کورونا ویروس اخته سي. د سنا د غونډو د بیا پیل په اړه جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان هم په خپلو کې یو خپل نه دي. په دې اړه اجمل آند راپور لري.
د امریکا د سلو سناتورانو نږدې نمایي د 15 کلونو څخه د زیات عمر لرونکي دي او په هغه کټګوري کې راځي چې د کووید 19 وایروس له کبله تر نورو زیات زیانمنونکي دي. په داسې حال کې چې واشنگټن کې د کرونا وایروس د تدابیرو له کبله ډېر کاروبارونه تړلي، د سنا د غونډو پیلېدو دغلته سمدستي د دې پیل پاړه ګوندي اختلافات راپورته کړي. د امریکا په سنا کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکونل د دې پریکړې دفاع کړي. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې روغتیا پالان د خوراکي توکو پلورونکي او نور امریکایان خپلو کارونو ته دوام ورکوي، دا مهمه ده چې سناتوران هم سرګند شي او د دوی ملاتړ وکړي. په احتیاطي تدابیرو کې سناتورانو او همکارانو ته یابي ماسکونه وړیا ورکول کېږي. لامه خلکو سره تماس محدود دی. سناتورانو ته همدارا سپارښتنه شوې چې ماسکونه پر مخ کړي، له یو بل دوه متره واټن وساتي او د خپلو همکارانو شمیر محدود کړي. د سنا د کاري اجنډا په سر کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د حکومت او قضا لوړ پوړو پوستونو ته د نومولو مسله ده چې د سنا تصویب ته اړتیا لري. په سنا کې د اقلیت ډیموکراټانو مشر چاک شومر وایي دا مرسته نه کوي چې مکونل بیرته د سنا غونډې ور وبللي څو د جمهوری غوښتونکو سیاسي اجنډا تعقیب کړي. شومر زیاته کړي دا چې موږ بیرته د بحران تر وریځو لاندې کار ته راستانه شوي یو، د سنا جمهوری غوښتونکي باید موږ سره پر دې مرسته تمرکز وکړي چې له کرونا ورغېږو، نه دا چې ښي اړخې قاضیان راباندې تایید کړي او یا راباندې هغه لوی کاروبارونه وساتي چې له خطر سره د کارګرانو د مخ کولو ګواښ کړی. تمه ده چې د امریکا د سنا ډیموکراټان او جمهوری غوښتونکي همداراز د کرونا وایروس یو نوې قانوني لایحه تصویب کړي په کومه چې لا دمخه اختلافات موجود دي. ډیموکراټان وایي په دې لایحه کې د دولت او سیمه ییزو حکومتونو د مرستې لپاره $1 ټریلیون شامل شي، خو جمهوری غوښتونکي بیا د هرې لایحې د مخکې تګ لپاره د کاروبارونو لپاره د خوندیتوب تضمین د شرط په توګه غواړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
اوس هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه تاسو ته ولم چې موږ ته د اس ام اس له لارې را لېږلې دي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي، په ایران کې د افغانانو وژل یو وحشیانه او غیر بشري عمل دی. ایران هر وخت داسې وحشیانه عمل کړی دی، زموږ چارواکي ولې داسې خاموش پاتې دي، ولې ځواب نه وایي؟ تازه خان سمسور لننګرهار لیکلی چې په کابل کې سیاسي ناندری او د کورونا ویروس مرض افغانان د فقر پر لور روان کړی دي. او نقیب الله حسن زله قندهار لیکلی چې په کندهار کې د قرنټین ورځ او د ورځ تر بلې قرنټین غځیږي، خو د بېوزلو خلکو لپاره حکومت هیڅ پام نه دی کړی. تاسی د ازادي رادیو پښتو خپرونه اوري، اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خپور سي، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی پرونی 102 تنه طالبان له زندانونو خوشی کړی دي. دا خبره د ملي امنیت شوراویان د جاوید فیصل نن په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلې ده. هغه ویلي چې باندې 8500 طالب بندیان تر اوسه د افغانستان له زندانونو خوشی شوي او د خبرو تر پیل مخکې نور هم خوشی کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي جلا جلا د هغو پریکړو ملاتړ کړی چې د ایران په پوله کې له افغانانو سره د ایرانی پولیساتو بد چلند وڅېړل شي. افغان چارواکو ویلي تر اویا پورې افغان پناه غوښتونکي تیرونې په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته داخل شوي وو، چې هلته وهل ټکل شوي او د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا مجبوره کړای شوي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېر یوه شپه ورځ کې د کرونا ویروس 330 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمېر 3240 ته ورسېد. د بدخشان ولایت امنیتي چارواکي وایي د مرکز فیض آباد اړوندې یوه سیمه کې په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې 9 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي تیر 2019 کال د جګړو او تاوتریخوالي په سبب د کورنیو بې ځایه شویو په ډله کې 19 میلیونه ماشومان هم شامل وو. د افغانستان په برخه کې راغلي چې په دغه هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي په سبب تیر کال ټول ټال 3 میلیونه کسان بې ځایه شوي، چې له ډلې سم نیمایي یعنی 1.5 میلیون ماشومان دي. او په ټول نړۍ کې د کرونا ویروس له لاسه د مړو شوي خلکو شمیر نن شاوخوا 2,250,000 کسانو نه اوخته. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون او د ورلد میټرز ویبپاڼې له مخې په دغه ویروس د اخته خلکو شمیر له 3.5 میلیونه کسانو پورته شوی دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ ویبري خبرونه ته خره غلاست. د کورونا ویروس تخپریدو د مخنیوي په پاره و موده وشو چې ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو خپل خزینه او نارینه کارکونکو د وی نامعلومي مودې لپاره نیمه ورځ او یا هم ټول ورځ په کور کې نیولې یا قرنټین کړي، او د قرنټین دغه موده د اړتیا لمخې څو واري وغځول شو چې لکبلې په کور کې ناست یا قرنټین شوی نارینه او خزینه کارکونکو زړه تنگ شوی، او په زینو کورنیو کې کله ناکله د خاوان او خزي ترمنځ د لفظي تاویلو ماویلو لامل ګرځیدلې چې تر ډیره نارینه د غپړه په خزو راچوي. حتی ټولنیزو رسنیو کې داسې غږونه لاسپاس کیږي چې د نارینه او بیزاری د قرنټین په دوره کې لکوره د خزو د ناسم چلن له عمله څرګندوي. دا تر کومې سمه ده چې خزي په کور کې د نارینه او تر ډیره شتون نشي زغملای؟ که خپل نارینه په کور کې زیات وخت نشي تیرولای او د زړه تنګوالي حس کوي،
خپل عزیز کړم چې زه خپل زړه دومره تنګ شوی چې بالکل هیڅ برداشت نشم کولای، پیخي ډیر زیات شوم.
د قرنټین په موده کې کورنۍ څنګه کولای شي خپل شیبي هم په خوخی تیر کړي او هم د قرنټین په موده کې یو خلاص تراوړنه ولدي؟
د قرنټین په موده کې ما ډیر څه وکړل، ما ډیر زیات مطالعه وکړه، ما په ډیرو د ژوند په پلانونو باندې کار وکړ.
دا ټولې پوښتنې بمو په همدې خبرونه کې جواب شي. د خبرونه وکمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس به راپور له وکمی جبرخیل واورو.
لکه نه چې قرنټین پیل شوی او د ټولو ادارو کارکونکي یا نیمه ورځ او یا هم ټوله ورځ په کور کې نول شوي دي، د کورنیو ناخوخی او ګلې تر ډیر اوریدل کیږي. پښتو کې معقوله ده چې وایي نارینه د خدای په کور نه کینوي، یا وای نارینه د سهارا لپاره پیدا ده. د دغه معقولو کرواله اوس لا جوت شو چی رښتیا هم نارینه په کور کې ډیر وخت بند نشي پاتې کیدی او دا ورته تر خزو زیات سخت ده. خو یو شمیر نارینه دغه پړه په خزو ور اچوي او خزي په کور کې په ناسم سلوک او بی حوصلهګۍ تورنوي. د دوی په خبره دا خزي دي چې په کور کې له دوی سره د قرنطین په موده کې ښه چلند نه کوي. حبیب الله چې دی هم په کور کې له پاتې کیدو او زړه تنګوالي نور ستومانه شوی دی، د خپل قرنطین د مودې کې سره ته تاسی کوي.
یقینا چې د قرنطین ورځو کې سړی کور کې ډیر تنګیږي، یعنی د حد نه زیات. خپله زه ټایم چې زه خپله زه دومره تنګ شوی چې بالکل هېڅ برداشت نشم کولی، بیخي ډیر زیات تنګ شوم. د دې نه علاوه نور هغه کور کې نورې ستونزې را پیدا کیږي، لکه کور کې د مېرمنې سره فامیل کسان چې د هغو سره ډېر سړی په ستونزه کېږي، یعنی د هغو په کارونو کې مداخله کوي. هغه هم دا وجه ده سړی کور کې شي توجه هر څه ته کېږي. یعنې مثلا مېرمن مې د جامې استري کوي، جوړتم صحیح نه شي استري کولی، یو مغور کې کوم. همداسې نور لکه یا انګل خچن وي یا بل هغه وي که نه، کوټه چې جارو کړي ورته هم صحیح نه ده جارو شوی، یا لکه سبزي پخوي یا بل څه پخوي ورته هم صحیح نه ده شوی. همداسې د ماشومانو په روزنه کې لکه پاکوالي کې په هغه کې یا جامې خچن وي هغه وي ما باندې ډېر بد تاثر کوي. دا ټوله وجه د همدا ده چې د قرنطین وجه ده. خدای پاک چې د قرنطین په خیر خلاص کړي، چې په خیر سره خپلو وظیفو ته خپلو کارونو ته ټول کسان واپس ستانه شي.
له بلې خوا ښځې هم ګیلې کوي چې نارینه د قرنطین د څو اونیو په ترڅ کې نور په کور دننه پتنګ شوي او د دوی په ورځني چارو کې لکه پخلی او نور کارونو کې له حد زیات مداخله کوي، په هر کار یې نیوکه کوي او چلند یې ناسم بولي. سید راته د خپل پلار کیسه کوي چې په کور کې د زیات زړه تنګوالي له امله په پخلی لاس پورې کوي، خو هغه هم په سمه توګه نشي ترسره کولی او په پای کې بیا هم په دوی نیوکه کوي.
د قرنطین په ورځو کې مې پلار په کور کې ډیر تنګیږي او کله کله غواړي چې کور کې کار وکړي، چې ساتي تیر شي، کله کله اشپزخانې ته ځي چې پخلی وکړي. او پرون هم اشپزخانې ته لاړ چې متقابلي پخه کړي، خو د کور وسایل ورته معلوم نه ده او دیګ په لاس د منقل نه واخیست، لاس یې یو څه وسوځید. او موږ باندې په کار و چې تاسو صافي نه لرئ، ستاسو هیڅ شی ځای نه لري. او د هغې سربیره پلار مې له کومې ورځې نه چې کور کې دی، د کور په ټولو کارونو کې خبرې کوي، وایي دا ولې داسې کوي او دا ولې هغسې شو. کله چې موږ ګیم وهو، کله چې یو بل سره په جګه خبرې کوو، بیا پلار مې ډېر په قاریږي.
د کورنیو ترمنځ گیلی او ناندری کلا کلا رامنځته کیږي، خو د کورونا ویروس په رارسیدو سره د ښځې او خاوند ترمنځ د گیلو او ناندرو ماحول نور هم تود شوی، چې په ځینو کورنیو کې آن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل هم ګرځېدلی دی. بنفشه چې د کور مېرمن ده او د خپل ژوند ډېره برخه په کور کې تیروي، تر قرنطین د مخه یې کور کې د خاوند سره ډېر جنجال نه پېښېدو، ځکه چې هغه به زیات وخت په کور کې نه و. اوس چې خاوند د قرنطین له امله په کور شوی دی، د هغې په وینا کور یې ورته سور تنور ګرځولی او په کور کې د بند پاتې کېدو قصور له هغې وباسي.
خو د دغه خاطر چې په کور کې ناسته یې، د کور نه وځي، بازارونه بند دي، سر خلاص. د دغه خاطر اوس زړه یې تنګیږي په کور کې، ځای نشته تلی، بازار ته نشي وتلی. اوس نو مجبوره ده چې په کور کې ستا سره جنګ وکړي، یا د مور سره وکړي، یا د خور سره وکړي، یا د بل چا سره وکړي. د قرنطین زور بیا څه څه کاږي، بیا جنګ او جنجال په کور کې څه سره کوي. تا ویلي یا بل ویلي یا بل ویلي، د هغه کساتونه ګرده ستا څخه کاږي، جنګ کوي، بهانې کوي.
د کورنۍ ترمنځ د دوستۍ او مینې د زیاتېدو لپاره خانولي عادل چې یو مدني فعال دی، د قرنطین موده په کور کې په ډیره ښه بڼه تیروي او په دې موده کې غواړي خپل ځانګړي ګټور پلانونه په کور دننه عملي کړي، تر څو په راتلونکي کې دغه موده د یوې ښې خاطرې په توګه د کورنۍ په یاد پاتې شي.
دغه پنځمه هفته دی چې په کور کې پاتې یم، دفتر ته نه یم تللی، کاروبار می پیخه دی. پا ما بندی در قرنطین حالت واقعا دیر خطیری گی. زما لپاره دغه قرنطین موده داس یو موده بوی چې ټول عمر به هیر نه کم، زما لپاره به یو خاطره وي. د قرنطین په موده کې ما ډیر څه وکړل، ما ډیره زیاته مطالعه وکړه، ما په ډیرو د ژوند په پلانونو باندې مې کار وکم. البته زه په خپل کور کې مهالویش لرم، په هغه ډول مې چې د دفتر د وظیفې ته د تګ پر مهال درلوده. زموږ په مهالویش کې مطالعه شامله ده، زما په مهالویش کې له خپلې مېرمنې سره د کور په کارونو کې مرسته شامله ده، زما په مهالویش کې له ملګرو دوستانو سره اړیکې نیول شامل دي، همدارنګه تفریح کوو، همدارنګه رسنۍ څارو، له ملګرو سره د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې مشورې کوم.
په ټوله کې خلک د قرنطین په موده کې زړه تنګي کیږي، خو دا چې د قرنطین موده اکثره نارینه د کورنیو تر څنګ په اوسط ډول څنګه تیروي دا به د دوی په خبرو کې واورو.
زمانم جمال ناصر معروف خیل د سرخود رسوالی د شمشاپور د کلی اوسیدونکی. والا قرنطین خدا خو لگ زړه تنگ ده، مخکې به میلو تدلو ملګرو سره، بازارو تبدلو، د لوبو میدانو تبدلو، وس هغه بازارونه بند دي، هر څه بند دي، په کور کې ریساریو، کور کې ماشومانم ډیر غال مغال کوي، او بس ډیر سخت والا زما لپاره خو ډیر سخت ده والا.
زمانم فضل رحمان رحمانی دا د ننګرهار ولایت د حصارکه غلجی ولسوالۍ اوسیدونکو يم. دا چې د کورونا د وایرس لامل قرنطین شپې او ورځې دي، نو موږ هم خپل ځان قرنطین کړی دا، ځکه ټول خلک قرنطین دي، په خپل زما د کورنۍ قرنطین ده، نو زه د قرنطین په وختونو کې خپل درسونه وایم، او د کورنۍ نورو غړو هم په خپله خوښه خپل کار اخیستی ده، او هر څوک خپل کار مخته وړي.
زمانو مې الله ثاقب د لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ اوسیدونکی، او قرنطین په خیر کړی. دا چې زما اوس مسلک استاذي ده، نو یقین وکړئ چې دغه قرنطین سره زما ژوند دومره تنګ شوی چې ټول شاګردان ملګري استاذان ته یادېږي.
د کورونا ویروس لکبله یو اوږده موده په کور کې پاتې کېدل یا قرنطین د هر چا لپاره ستومانه کوونکی ده، خو که دغې مودې ته ځانګړي پلانونه جوړ شي، نو خاوند او ښځینه به هم زړه تنګوالی نه حس کوي، او هم به د دوی بچو ته یوه ښه او د لاسته راوړنو موده وي. دا چې څه ډول پلانونه د قرنطین د مودې لپاره کورنیو ته ګټور دي، دا به په دغه مرکه کې وایو چې زموږ همکاري وږمې جبارخیل د پوهنتون له پخواني استاد نور حبیب حبیبزی سره کړې ده.
استاد کپ سر کې دراته وایست چې د قرنطین په موده کې د خځې او خاوند ترمنځ د لفظي شخړو لامل څه دی؟
د منظم پلان او مهالویش نشتون، ناسم اقتصادي وضعیت، ممکن هغه څه وي چې په دې ورځو کې د ځینو ډیرو لپاره د زړه تنګوالي او جنجال باعث شوی وي.
کوم کسان چې په کور کې قرنطین دي او له کوره د باندې نه وځي، هغوی باید څه وکړي چې دغه موده ورباندې هم ښه تېره شي او هم لاسته راوړنه ولري؟
د قرنطین ورځو ته باید مېرمن او خاوند یو تکلیف او بند په توګه فکر ونه کړي، بلکې یو فرصت یې وګڼي او سالمه استفاده ترې وکړي. ډیر هغه کارونه چې د رسمي بوختیا او لوجې ورته وخت نه لرلو، کولای شي په دې ورځو کې ترسره کړي. ښه خبره ده چې دې ورځو لپاره یو ځانګړی پلان او مهالویش ولري، چې د پنځه وخته لمونځ او تلاوت تر څنګ د کور په کارونو کې مرسته او همکاري، زړه خواله له ماشومانو سره په درسي چارو کې مرسته، شخصي مطالعه، او د موبایل له لارې د خپلوانو او دوستانو پوښتنه کول، د ټول هغه څه دي چې کیدلی شي دا موده ورسره خطیر شي. ډیر څه داسې شته چې ممکن د رسمي بوختیا او ورځني ژوند له وجې ورته مېرمن او خاوند مخکې وخت نه وي پیدا کړی، بلکې له همدې فرصت نه په استفادې کولی شي چې پرې خبرې وکړي او د کورنۍ د ښه راتلونکي په موخه ګډ تصامیم ونیسي. تېر او اوسنی حالات سره پرتله کړي، په تېروتنو او اشتباهاتو فکر وکړي، او له تکرار ځان وساتي، خندونو او ننګونو ته حل لارې وګوري، او لومړیتوبونه درک کړي، او له مخې پاتې ژوند تیر کړي.
مننه.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د قرنطین موده مو د کورنیو تر څنګ په مینه او سوکالۍ تیرې کړئ، د نیمې نړۍ دا خبرونه همدلته پای ته ورسېده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه دا زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کا
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام خدای مو دې کورونا له ناروغي وساته زکه چې دلته نه تداوی شته او نه تشخیص هغه یو دوه ماشينونه چې چا په خیرات کې ورکړي په هغو زور اور چارواکي د خپل کورنۍ او خپلوانو معنی کوي کورونا عادي خلکو ته مرګ دی او چارواکو ته لنګ غوا د مرستو ډالر یې ټول اخوا دا خوا کړل د خبرونې په پایل کې مو د هغه بهر میشتي له سوغاتونو خبره وو چې دلته په وطن کې خپلوانو ته راوړي دي
و سړیه ته خو داسې بې غمه ناست یې لکه چې هیڅ خبره نه وي
نو څه وکړمه یو افغانۍ نشته راسره ځان خو نشم پلورلی
ماشا الله چا نه یې پور کړه د دوو ورځو خبر ده بېرته بې ورکې
له چا یې پور کړم بیا ډېر مصرف ته څه حاجت دی او ښځې څه شی چې په کور کې ستا هماغه ورته پاخه کړه
او ورته پاخه به کړم لاس کاله وروسته مې ورور له امریکا راغلی دی بیا به یوه میلمسه هم نه ورته کوم هغه سوغاتو ته خو به بیا ښه خوشحاله یې
ته راکه دا څادر مې لاړ بسم نو چا دروازه به ور وټکوم
همدغه نن یې راپیدا کړه چې سبا ته یې رامېلمه کړم
پیدا به یې کړم خو که اوس پیدا شي
ته روپۍ راپیدا کړه زه به د ګلمینې ځای کره واشم او یو څو ډوله کباب به ترنه زده کړم
اوس یې زده کوې ولې تر اوسه دې څه کول
تر اوسه څوک له خارجه راغلی وو چې کبابونه مې ورته پخ کړي وای
چې زده دي نه دي نو څه شی به دې ورته پخول
ستا ډېر زده دي زما د پلار له تا سره نه ده په وس کې
زما د نیکه له تا سره په وس کې نشته اوس کباب پخول زده کوې څنګه سول کبابونه ما بابونه
او درې ډوله کباب مې پخ کړی قابلي چله او منتو او نور شیان مې پخ کړی خدای دې وکړي چې ورته کم را نه شو
نو نو کم به ولې راځي ورته څه شی خو به درنه پاتې سوي نه وي 15,000 افغانۍ دې قرضدار کړم لا به کم هم ورته راځي
زما مړ کېږه اوس به دومره د امریکا سوغاتونه واخلي چې دوه میاشتې به پلونه پې خوري هغه د کور مې راغی ونجلۍ ته هغه بالښت هلته کېده راځه وروره دلته یم
ښه ادا دې سمومه یې
خورې د دېګ نه خو دې ښه بویونه پورته کېږي لکه چې ښه شیان دې پخ کړي
ډېر دې زوی دې زوی خو د ماغونه داسې حساب دي
وروره ستا لایقت نه لري
ماما ستړی مشي
خیر وسې خورې خیر وسې
وروره ستړی مشي ته دې دا سر راښکته که چې ښکلې کړم
نه نه خورې د ښکلولو نه معذرت غواړم او په دغه ښکلولو سره له یو نه بل ته ناروغي انتقالېږي
ستړی مشي په خیر راغلې
خیر وسې خیر وسې مننه مننه
وروره راسه دخلته کینم
ژوندی اوسی
ماما دا خلطه ما ترکه
نه نه خورځې دې کې مشیان را وړي تاسې ته دا در کومه خورې
وروره
دغه خلطه کې مې لږ څه سوغات در سره وړې دغه د جامو پوډر دي دلته به نه وي جامې ډېرې ښې پاکوي او دغه د ښیښو مینځلو مایع ده ما ویل خور مې پاکخوره ده د کور ښیښې به پرې مینځي او دغه هم دوه بوتله شامپو او دغه دوه کلچې صابون د ځان مینځلو دیتول صابون دی دیتول صابون میکروب وژني او ګوره خورې دغه دوه بنډله تعقیم شوی کاغذ دی بیا د مخو لاس پرې وچوه غوټې خورځې دغه ژاولې مې خاص تا ته راوړي دي ډېرې ښې پوکانۍ ترې جوړېږي
دې نرزویه دې سوغاتونه ټول چې سره سر په سر کې 2,000 افغانۍ نه کېږي 15,000 افغانۍ دې قرضدار کړم بچو
زت خبره وم ما خو ویل امریکا راغلی اتمن دې یو لکو یا دو لکو سوغاتونه راوړي
ها څنګه پټ پر سره راګی گئی څه شه وب کم نوی
دې کډیم را سره بس دي دوه ډیر دي
اوس دغه سندره واوري
شپاده تور خون غلایران د جګر خون غلایران د جګر خون تور شپاده تور خون غلایران د جګر خون غلایران د جګر خون تور شپاب غي سما کی خوچ غل بچو پیدا کی خوچ غل بچو پیدا
په پای کې دی وول سوال دی وی ورځی یادښتونه در اوربو
اوس د سهار ته وی دی لاستانه په ملمسون کې راته ناز دی او ته تنام په جمعات کې دوی ټول په ول سوالی کې داوی لري چا جنگ کړي د چا په زمکه داوا ده او د زینو د خزو په سر ماملې دی خو ټول خصم گیر شوی دی او لامدی عمل دلته کور ته راغلی چې خبره له همدې ځای نرمه کی دا یوازې د نن خبره نه ده بلکې هر ورځ اندال دی آفرین پرما چې هر ورځ دومره خلکو ته چای ورکو خیر که پیسې د دوی دی په خول اوړل خو هم کار غواړي اوس د سهار نه بجې دی خلک خو خوشاله لاړن ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل او د دې معنی دا ده چې داوا به د دوی په ګټه خلاصیږي ځکه چې دوی تاوان کړي او ګټه خو په تاوان کیږي هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشیرینی رای کړه ولاړل دا خو د داوود خلاصولو لومړی ګام وو وروسته وروسته خو بیا دغه شیرینې شته پکې په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي اوس د سهار لس بجې دي د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو داوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي اوز د ماسپخینی اول از بجی دی بیر تا ده کور خواته روانیگم زکه پا ولسوالهی که کم ضروری کار نلارم اگه ضروری لارخوانی چوی حقا می طول و مسئول و کسانو تا وکری مثلا هغه چې انجلۍ یې تختولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یو لک نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید دوه لکه همدا اوس او دوه لکه تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تختولی لس زره موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپښین دولس بجې دي. کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلې خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي دوه لکه افغانۍ شوې ده. زه دومره هم خی دي د بخت و تالو کار دی کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي. همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هر ورځ له دولس بجو نه تر څلور پنځه بجو پورې خوب کوم ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډیر آرامه کوي او بیا خو زه ډیر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې اته بجې دي. زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي که نه یو ځل یې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي یې وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او سنا زرمتۍ. او که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو داتي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
کڅوک را کاندي دنیا اوقبا دوانا عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم گئیو زلی میں ستا زلفی پلا سراغلی یو ایخ تب دی پدرس جہان ورنا کم کمی فقیرش میری فقیریم کم چوپا فقیرش میری فقیریم کم چوپا امیرش میری
میری امیر یما
چې همیش په غوږ ناری